ليس لك من الأمر شيء.
نو دا آیت 127 پوری دا لگ شان ڈسکشن دا بدر پبارکی وو. اس واپس رازو احد طرف تا او دا آیت چی منگوایو دا آیت نمبر 128 نو دا دی یو شانی نزول دی. دا دی شا تا یو واقعی دا او دا آیت تاغی پا وجه نازل شوی دی. نو اول منگ هاگ واقعی گورو چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی شوی وو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خود یعنی هلمټ چې وو یعنی د جنگ چې کومه ټوپۍ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سر کړی و نو د هغې دوه کړۍ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک کې ننوتې وې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دندان مبارک یعنی غاښونه هم شهید شوي وو او هغه کړۍ چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک کې پیوستی شوی وی نو هاگه کڑی یو صحابی ده خپل غاخونو سرا را اویسته او ده وینو فواره شورو شوا نو هاگه وقت ده نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم ده خلین ده خبروتی و چی ده سی قوم تا بسنگ کامیابی ملاویگی چی چا ده خپل نبی مخ له لهان کرو یعنی وینی ترینا روانی کرو حالان که هاگه نبی ده او دی اللہ تعالی طرف تراغاری الله اکبر. هغه وخت دا آیت نازل شو چې اے نبی تو دا خبره څنګه کولی شې چې داسې قوم ته به څنګه فلاح یعنی کامیابی میلاویږي تا څنګه دا خبره وکړه. لیس لک من الامر شیء نشته ستا د پاره په دې معامله کې هیڅ هم یعنی په دې معامله کې ستا هیڅ اختیار نشته.
او یتوب علیهم او یعذبهم دا د هغو خوښه ده چې هغه دی معاف کړي او یا دی له عذاب ورکړي. فانهم ظالمون بے شکه هغوی ظالمان دي. هغوی ظالمان دي چې هغوی د خپل نبی دا حالت جوړ کړی دی چا چې دا زیاتې کړی دی چې نبی ته مخامخ ودرېدل د جنګ کولو دپاره لیکن بیا هم ته دا نشې ویلی چې الله تعالی به څنګه دوی له هدایت ورکوي. هغوی خو دا کار وکړو لیکن تو دا څنګه ویلی شې دا د الله تعالی مرضی ده چې هغه د چا دپاره وغواړي نو د توبې توفیق ورله ورکړي. دا د هغو مرضی ده چې هغه وغواړي نو بنده واپس کړي او چې د چا دپاره وغواړي نو عذاب وله ورکړي. نو دا خو ستا په اختیار کې نه ده. دغه شان آیت مونږ په سورة البقره کې هم ویلی وو چې هدایت ورکول د نبی په اختیار کې نه ده. په سورة البقره کې په آیت نمبر 272 کې الله تعالی فرمایلی دی لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء. هدایت ورکول پتا باندې نه دی بلکې هدایت ورکوي الله تعالی چې چاله هغه وغواړي یعنی هدایت خو ټوټلی د الله په اختیار کې دی. او موږ څومره په آرام سره داسې خبرې کول شروع کړو چې اوس دو ته هدایت نشي میلاوی دی دی اوس ته دی بالکل قابل نه دی دی خو داسې دی هغسې دی اوس به د دو توبه نه قبلیږي. تاسو څوک یې چې داسې خبرې کوئ؟ په حدیث کې د دوه وروڼو په باره کې راځي په هغوی کې یو ورور ډیر نیک او هغه دویم کس به ګناهونه کول نو هغه نیک کس به خپل ورور ته وی چې ګناهونه مه کوه. هغه به ورته په جواب کې وی چې تو زه خپل کار کوه زما معامله د الله سره ده تو په ما باندې سو داروغه خو نه یې په ما باندې سو ګډ خو نه یې. خیر دو بیا هم هغه ته خبره کوله او هغه به ورله جواب ورکوه. یو ورځ ورته هغه وی چې تا به الله چرته هم معاف نه کړي د الله قسم هغه به تا چرته هم معاف نه کړي. او چې کله د دواړو ژوند ختم شو او الله تعالی ته ورسېدل نو هغه کس چې ګناه به کوو کیدی شي چې هغه وروسته توبه کړي و د ګناهونو نه نو الله تعالی هغه ته وی چې تو زما د رحمت سره په جنت کې داخل شه. او هغه دویم ته وی چې تو څوک یې چې په ما باندې دې داسې خبرې کولې چې زه څوک نه معاف کوم تو یې څوک چې په الله باندې داسې فتوی لګوې لیکن دا خبره مونږ څومره زر او د اسانۍ سره کوو او مونږ څومره زر د خلکو نه مایوسه شو. مونږ صرف د هغو موجوده حالاتو ته ګورو چې دی چرته هم نشي ټیک دی. او ګورئ د چا په باره کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلی دي نو دې نه پته لګي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د غیب علم نه و
او هم هاغه خالد بن ولید وو چې هغه وروستو ایمان راوړو، او هم هاغه ابو سفیان وو چې هغه وروستو ایمان راوړو. او د خالد بن ولید په باره کې الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خلې مبارک نه دا خبره وکړه چې خالد د الله تعالی د تور نه یو تور ده، او هغه ته سیف الله وې دا لقب ول ورکړو. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خلې نه دا خبره الله تعالی وېسته. او هم هاغه ابو سفیان وو چې رسته هغه بیا صحابي رسول جوړ شو،
هاغه هند وا چې هغه ایمان راوړو، چا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ترو حمزه رضی الله عنه کلیجی چپلی وا، هاغه اکرمه بن ابي جهل وو چې هغه ایمان راوړو. نو تاسو چرته هم داسې نشئ ویلی، دا اختیار ستاسو سره نشته. دویم طرف ته تاسو د ابو طالب معامله وګورئ، دومره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شدید خواهش وو چې دی ایمان راوړي، او ولی به د نبی خواهش نه وو؟ هغه صرف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر نه وو، هغه داسې وګڼئ لکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مور او پلار چې وو.
د نیکونه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم دو پاللی وو، دومره شفیق او مهربان وو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره همیشه یو آړ وو، یو دیوال وو، د دشمن نه یې د هغو حفاظت کړی وو د اخیری وخت پوری. او هغه اخیری درې کاله چې مسلمانانو ډیر په سخته په شیبه ابی طالب کې تیر کړی وو، نو سوچ کوئ هغه مسلمان شوی هم نه وو، لیکن هغه دغه د سختی ژوند هم د مسلمانانو سره تیر کړی وو. درې کاله هغه داسې د سختی ژوند برداشت کړی وو، او کافرانو په هغه باندې ډیر پرشر راوستی وو چې تو خپل لاس د دونه لرې کړه، نو بیا به مونږ د دو سره ګورو، خو تو د منځ نه اوزه. لیکن هغه د یو مضبوط دیوال په شان د هغو حفاظت ته ولاړ وو. نو د داسې ترو سره به ولی محبت نه وي، او ولی به دا خواهش نه وي چې هغه د ایمان قبول کړي؟ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو داسې ذات وو چې ټول غیر خلق د هغو په لاس مسلمانان شو، ایمان یې راوړو، لیکن د هغو خپل ترو ایمان را نه وړو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا هم پته ده چې کدی ایمان را نه وړي نو د دو به څه انجام وي. ګورئ د هغو به څومره تړف وي چې په اخیری وخت کې هم وایي چې ای زما چاچا، ته یو ځل کلمه ووایه چې زه کم از کم د الله تعالی په مخ کې ویم چې زما ترو کلمه ویلی ده، صرف یو ځل کلمه ووایه.
لیکن په دغه دوران کې د مکې سرداران ټول موجود وو، ابو جهل دني، او هغوی دې کلمې ویلو ته پرې نه خودو چې د عربو ښځې به سوایي چې دو د مرګ د یری نه خپل دین پرې خودو، نو هغوی به پیغورونه کوي. نو دا وو د هغوی د دروغو غیرتونه. که د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاس کې وی چاله هدایت ورکول، نو بیا به هغو خپل تروله نه وو ورکړي. زمونږ دا خیال وي چې کو مونږ په چا باندې کوشش وکړو، کو زمونږ بچی وي، کو خاون وي، یا څوک غیر خلق وي، کو هغوی اونه مني نو بس. نو دا خبره یاد ساتئ چې هدایت ورکول د هیڅ چا په لاس کې نه دي. کو چری وي نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاس کې به وو. لیکن کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته داسې وویلی شو، او دغه شان د توبې توفیق ورکول هم دي، دا هم د الله په لاس کې ده چې هغه غواړي نو بنده ته د توبې توفیق میلاو شي. هدایت ورکول، سیدی لاری ته راوستل. تاسې ګورئ کنه چې ځینې خلک خپل ځان ته مسلمانان وایي، لیکن هغوی په کومه لاره باندې روان وي؟ یو عالم دین وو، هغه د انډیا د یو وړوکي کلي نه وو، د هندو په کور کې پیدا وو، او د 14 کالو په عمر کې هغه اسلام قبول کړی وو. او بیا هغه چرته بهر ملک ته تللی وو، او د مدینې او په نورو غټو غټو یونیورسټیز کې هغه تعلیم حاصل کړی وو، او په مسجد نبوي کې هغه معلم و، استاد وو. او د تیر عرفات په ورځ هغه وفات شو، او هغه په جنت البقیع کې ښخ شو. الله تعالی هغه د کوم ځای نه راوستی وو او کوم ځای ته ورسوه، نو دا د چا په وس کې نه ده، د چا په اختیار کې نه ده. دعا ضرور کولی شو، لیکن دا ټوټلی د الله تعالی په لاس کې ده چې چا له غواړي نو هدایت ورکوي. او د دې هرگز دا مطلب نه دی چې تاسو کوشش پرېږدئ، لیکن د خپل کوشش نه پس همت مه بایلئ. چې دې بنده ونه منله، نو اوس به زه کوشش هم پرېږدم، اوس څه فایده ده؟ دغه اون منله نه ځکه چې د رسول کار څه دی بلاغ رسول او بیا د هغه د امت څه کار دی پیغام رسول بس دا غي نتیجه کتل لستا څه کار نه دی دا په الله تعالی باندې ده نو الله تعالی خپل نبی منه کړو چې اے نبی تو داسي نشي ویلې ولله ما فی السماوات و ما فی الارض نو دلته لږ شان د احد په باره کې خبره وشوه دا غي نه چوړ او خیالې شو او د دې ډیټیل برستو راځي لکه په شروع کې معمولی شان سمری او خیالې شو او بیا به په تفصیل سره په هغه باندې بحث وشي د الله د پاره دی چې سو په اسمانونو او ځمکه کې دی یغفر لمن یشاء و يعذب من یشاء چې چا د پاره هغه غاړي نو وي بخي او چې چا د پاره غاړي نو عذاب ورل ورکړي او ما تاسو ته دا حدیث مخ کې ویلې دی چې د الله تعالی په باره کې څوک دانش ویلې چې الله تعالی ولی هغه کس معاف کړو او ولی هغه بل کس له عذاب ورکړو هغه څوک د سپی په اوبو ورکولو باندې هم معاف کولی شي د هغه د ټول عمر ګناهونه هم معاف کولی شي او چې د چا لپاره غواړي نو هغه نیوي شي په خبره نو ولی دی داسې وای د الله په باره کې او قسم نیو خړو چې الله به تاسو نه معاف کوي الله هغه اونی وو ځکه د جبی استعمال ډیر په احتیاط سره پکار دی انسان بعضی وخت په غفلت کې یا ورته ځان سوخ کاری داغه په وجان او یا بعضی وخت امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي او داسې خبري د خلې نه وباسي چې ما خو ته دومره زله پوه کړې او اوس به زه تا نه پوه کوم اوس خو ته نشی راتلنی غیلاری ته نه دا ستا په لاس کې نه ده په دې ستاسو هیڅ اختیار او کنټرول نشته او مونږ ورو چې ډیر داسې خلک دي چې ټول عمر په ګناهونو کې تیر کړي او په آخري وخت کې ول الله تعالی د توبې توفیق ورکړي نو دا د الله تعالی د پاره هیڅ ګران نه ده چې څوک نیغې لاري ته واپس کړي مونږ د خپل ځان منتلق هم نشو ویلې که مونږ نن سخه کارونه کوو نو هیڅ پته نه لګي چې مرګ په څنګه حالت کې راځي نو د الله نه ویره پکار ده امر بالمعروف او نهی عن المنکر باندې غرور نه دی پکار چې زو بل تویم نو ګنی زو په خپل ډیر خیم داسې سوچ چرته نه دی پکار عاجزی پکار ده هیڅ پته نه لګي چې چاله الله تعالی د نیکۍ توفیق ورکوي د الله نه څوک تپوس کول واله نشته اختیار ټول د هغو سره دی چې څه هم په اسمانونو کې دي او څه هم په ځمکه کې دي دا د هغو اختیار دی چې څوک معاف کوي او چاله عذاب ورکوي او د عذاب دا مطلب نه دی چې چا سوکړی نه دی او هغه راواخلي او په عذاب کې واچوي بلکې د دې مطلب دا دی چې هغه وغواړي چې چا ګناه کړی وي نو هغه له عذاب ورکولی شي او که هغه وغواړي نو د هغه په ګناه هم الله تعالی هغه معاف کولی شي والله غفور الرحیم الله تعالی ډیر بخلواله او مهربان دی یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه اے ایمان والو تاسو سود مخره دو چنده یا سو سو چنده چې هغه زیات شي نو دا خبره ولی دلته راغله ګوره د سود چې کوم قطعی حرمت دی یعنی چې کله سود بالکل حرام شو نو هغه مونږ په سورۃ البقره کې ویلې دی دلته کې د هغه آیتونو نه دا مخکینه آیت دی چې کله مسلمانانو له د دې کرکه د هغوی په زړونو کې واچولې شوه چې مخره دا سود او دلته د دې آیتونو څه مطلب دی هغه وخت مسلمانان په هغه دره کې کوز شوي وو دا غوی هلته د کوزیدو مطلب سو چې مونږ هم مال غنیمت جمع کړو نو په زړه کې چرته نه چرته د مال محبت خو کنه ځکه خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حکم نافرمانی هغه وکړه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدا سی ویلو او دا سی خبره نه و په خپل کې مباحثه وکړه او بیا لاړو نو د مال چې کوم محبت ته نو پدې کې غټ شی سود دی سود خور هم د مال په محبت کې غرق وي په دې وجه هغوی د چا مجبورۍ ته نه ګوري بلکې هغوی د بل د مجبورۍ نه فائدہ اوچتوي په دې وخت کې د هغوی قرض په کار وي نو ټیک ده زه قرض در کوم لیکن چې کله ته ما ته واپس کوې نو دومره دومره برا کوې او ادعا فم مضاعفه
چې چا اکاؤنٹنگ ویلی وی نو یو ساده سود وی یعنی سمپل انٹرسٹ او یو وی کمپاؤنڈ انٹرسٹ. کمپاؤنڈ انٹرسٹ دے تو وائی چې لکه تاسو چا له 1000 روپے ورکړي پاغه چې کوم سود وو هغه ور نکړو نو هغه اوس 1200 شوی. اوس په 1000 باندې سود نه لګي بلکې اوس په 1200 باندې سود لګي. بیا هغه 1200 1500 روپو پوری ورسی. بیا په هغه 1500 روپو باندې نور سود لګي یعنی په 1000 باندې لګي حالانکه اصلي قرض خو 1000 روپے و. لکه په 1000 روپو باندې چې 2% وی یا 10% وی نو پاغي چې څومره لګي نو هغه به فیکسټ وی. کو 10% وی نو په 1000 پسې به 100 وی. نو چې کله تاسو رقم سیوا کړو نو دغه شان د غیس د سود مقدار هم سیوا شو. نو دغه شان د 1000 په ځای بیا په 1500 روپو باندې نور سود لګي. بعضی وخت چې خلکو څومره قرض اخستی وي نو په هغې باندې دومره سود ولګي چې هغه د خپل اصلي رقم نه هم سیوا شي. که 1000 روپۍ وي نو د سود سره سره هغه 3 یا 4000 ته ورسي او هغه په مخه ډیریږي. نو بیا به په 4000 باندې نور سود لګي. نو دغه شان نن سبا قرضې ورکړی کیږي په مسلمانانو کې او دغه شان هغه سود بیا په مخه باندې زیاتیږي او په دې باندې بینکونه خپلې پیسې جوړوي او دا حرام شوی دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی چې کله سود او زناکاری عام شي نو بیا به الله تعالی هغه قوم په عذاب کې مبتلا کړي. د عذاب ډیر قسمونه کیدی شي، هغه بیماری هم کیدی شي. نن ګورې سود څومره عام دی او دا خو چاته د سره ګناه نښکاري او چاته حرام نښکاري. هغوی وایي چې هغه خو په پخوانۍ زمانه کې بل شان سود وو او دا خو هغه سود نه دی. د انسان په طبیعت باندې هم سود ښه نه لګي، هغو ته محسوسیږي چې دا کس زمانه فایده حاصلوي. په سود ورکول والا او اخیستو والا دواړو باندې لعنت دی، په دواړو باندې یعنی چې څوک اخلي او که څوک ورکوي. او د سود په باره کې راغلی دی چې په دې کې د اویا نه زیاتې خرابې دي او موږ وایو چې څه فرق پریوزي. دا خو څه مسله نه ده. په یو حدیث کې راځي چې چا د یو درهم سود وخوړو نو د 33 ځله زنا کولو برابر ده. او تاسو ګورئ چې زنا څومره خراب شی دی. او ټولې خبرې پرېږدئ، د قرآن یو آیت پوره دی د دې په وعید کې چې د الله او د هغه د رسول سره جنگ کولو ته ځان تیار کړئ. د یو سوپر پاور سره جنگ کول څومره ګران وي د یو وړوکي ملک، او چرته د الله او د هغه د رسول سره جنگ کول چې د الله او د رسول سره بنده جنگ کوي. نو بیا پاتې شو، دا غینه پس خو بیا په بنده باندې رحمتونه نشي ورېده. نو دلته دا غینه کرکه کول بیان شوی ده او د دینه من شوی دي انسانان. نو د دینه پته لګی چې ایمان د خلې دعوه نه ده، ګنی بیا خو د سو کولو ضرورت نه وو. دلته ایمان والو ته خبره کیږي چې سود مخوري، یعنی خپل ځان من کړی. ځان ته مؤمنان وایي نو بیا ژوند د ایمان والو په شان تیروي. واتقوا الله، او اویریږئ د الله تعالی نه. لعلکم تفلحون، ځکه چې تاسو ته کامیابی میلاو شي که په تاسو کې تقوایی چې الله زما په هر عمل باندې خبر دی نو هله تاسو ته کامیابی میلاویدی شي. واتقوا النار التي اعدت للكافرین، او بچ شئ د هغه اور نه چې هغه تیار شوی دی د کافرانو دپاره. نو هغه تیار شوی دی، داسې نه ده چې تیاریږي به، جهنم تیار دی. لیل کافرین، دلته د کافرانو خبره ولې راغله؟ دلته خو د بت پرستۍ خبره نه کیږي، د شرک خبره نه کیږي، او حکم هم ایمان والو له ورکړی کیږي. نو د کافرانو خبره ولې راغله؟ ځکه چې هغه کس کافر دی چې څوک د الله د دې حکم منلو نه انکار کوي. چې کله الله تعالی سود حرام کړو چې دا مخوری، دغه شان دا غټ غټ شیطان خلک د سود کاروبار کوي، غریبانانو خلکو له په سود باندې قرضې ورکوي او بیا هغوی خپل غلامان جوړوي او د هغوی سود دومره سیوا شي چې نسلونه نسلونه بیا د هغوی په غلامۍ کې اونخلي. نو وفرمایلی شو چې د اور نه ځان بچ کړئ. هغه اور چې د کافرانو لپاره تیار شوی دی، دا د کافرانو عمل دی. یو انسان چې د کافرانو عمل کوي نو هغه خو بیا جنت ته نشي تللی.
چې هر طرف ته سود وي او د ملکونو معاشي نظام په هغې باندې چلیږي، نو د هغوی به بیا څه حال وي؟ نو بیا ځان د اور د پاره تیار کړئ، یعنی دا کار پرېږدئ او خپل ځان بچ کړئ، چې د چا د اور نه ویره وي نو هغه بیا سود نشي خوړی، ځکه چې هغو ته پته ده چې زه د چا مال نه خورم بلکې زه اور خورم، خپل ځان له اور تیاروم. او دلته لیل کافرین وویلی شو، نو اوس خپل ځان ته مسلمانان مه وایئ، که اوس دوی ډیر منځونه کوي خو الله تعالی دوی ته کافر وی، ستاسو به بیا هغه انجام وي کوم چې کافران وي. واطیعوا الله واطیعوا الرسول، ومنه خبره د الله او رسول. دلته فورا ویلی شو چې د الله خبره او رسول خبره ومنئ. مخکې هم مونږ دغه شان آیت ویلی و، د قرآن دا آیات د الله اطاعت دی، او چې د چا د الله رحمت په کار وي نو دلته لعلکم ترحمون راغلی دی، ځکه چې په تاسو باندې رحم وشي، ځکه تاسو د الله او د رسول اطاعت وکړئ. لیکن مونږ د رحم د پاره نوري طریقې ایجاد کړي دي، او دلته قرآن مونږ ته ښیي چې مونږ د الله د رحمت مستحق څنګه جوړېدی شو او مونږ څه کوو. مونږ د قرآن خانه انتظام وکړو، خوراکونه پخوو، خلق راغاړو، نو د دې سره به رحمت راشي زمونږ په کور کې. او قرآن مونږ ته وایي چې د الله او رسول اطاعت کوي، د دې سره به رحمت نازل شي په تاسو. دا د کنجي د رحمت ته مندلو، او مونږ دې زمونږ دې طرف ته خیال نه ځي. په کورونو کې الټه سیده کارونه کیږي او رحمت زمونږ په کار وي، او دا قرآن خوانی مونږ کوو، نو ولې د دې سره به رحمتونه نازل شي؟ حالانکه مونږ د الله او رسول اطاعت نه کوو. که رحمتونه غواړو نو د الله او د هغو د رسول فرما برداری طرف ته راشئ، ګنې لعنتونه وریږي. د الله د رحمت نه لري وي بنده چې اطاعت نه وي، نافرمانۍ وي، نو بیا به څه وي؟ او دلته دا خبره قابل غور ده چې صرف د الله د اطاعت خبره نه کیږي. په قرآن کې زی په زی راځي، من یطیع الرسول فقد اطاع الله، چې چا د رسول اطاعت وکړو نو هغه د الله اطاعت وکړو، یعنی د رسول اطاعت د الله اطاعت وي. او نن چې څوک وایي چې زموږ لپاره قرآن پوره دی او د حدیث ضرورت نشته مونږ ته، نو تاسو ګورئ الله تعالی فرمایلی دي، دا مونږ مخکې ویلی دي چې د رسول کار څه دی، یتلو علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمه، چې د رسول په فرایض کې دا شامل دي چې هغوی د الله تعالی آیتونه ووایي. دا د هغوی ذمهداري ده، د هغه آیتونو تشریح وکړي، هغه وښیي خلکو ته او پوهه کړي خلک. کو صرف د آیتونو تلاوت یې، نو صحابه ته خو د هغې د مطلب پته وه، عربي خو د هغوی ژبه وه، لیکن د هغې تفصیل بیانول او هغه فزیکلي خلکو ته خیل، دا هم د رسول کار وو. او هغو به دا څنګه کوو؟ ولې هغو به د خپل طرف نه تشریح کوله؟ نه، هغو به هغه وی چې د څه حکم به الله تعالی هغو له ورکوو. وما ینطق عن الهوا، هغو به د خپل خواهش نفس نه هیڅ نه ویل. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به الله تعالی وحی کوله، ان هو الا وحی یوها. په سورة النجم کې الله تعالی فرمایلی دي، قرآن خو صرف وایي چې اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، مونځ کوئ او زکات ورکوئ. او د مونځ طریقه خو په قرآن کې نشته چې دومره رکعتونه دي، داسې رکوع کوئ، داسې سجده کوئ او ټول تسبیحات. دا هر څه مونږ ته کوم ځای نه پته لګي؟ او ځینې خلک په کې لا وایي چې مونږ خو هغه حدیث منو چې کوم د قرآن مطابق وي، که د قرآن مطابق نه وي نو مونږ یې نه منو. ای د خدای بندیانو، چې د قرآن تفسیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی دی او الله په دې گواهی ورکړه چې زما نبی د خپل خواهش نه خبره نه کوي، نو تاسو د کوم ځای نه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې الزام لګوئ؟ ولی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ځان نه ویلي دي دا هر څو؟ او یا دا ویل چې نه، هغه خو محفوظ نه دي، ځکه چې کوم رب د قرآن حفاظت کړی دی نو هغه رب د حدیث هم حفاظت کړی دی، ځکه چې د قرآن تشریح په حدیث کې ده. په قرآن باندې به بنده د حدیث نه بغیر څنګه پوهیږي؟ او نن ضعیف احادیث او موضوع احادیث، یعنی کوم خلکو چې په حدیث کې د اډیشن کوشش کړی دی، نو دا ټول موضوع یعنی جوړ شوي احادیث محدثینو جدا کړی دي. او د هغې کیټیګوریز جوړ کړي دي چې دا صحیح احادیث دي، دا د حسن درجه احادیث دي، دا ضعیف دي او دا موضوع دي. نو دا خو یو پوره علم دی، په دې کې خلکو پی ایچ ډیز کړي دي چې دا احادیث څنګه کمپایل شوي دي، څنګه جمع شوي دي، د دې د جمع کولو شرطونه سو. محدثینو خو په دې باندې پوره ساينسز آف حدیث لیکلي دي. نو داسې نه ده چې د چا زړه سوغښتي دي او حدیث جوړ کړي دي او کتابی تینا لیکلی دی، دا سینه ده. او یو صحیح حدیث هم د قرآن نه مختلف نه وي، او علما د هغې متعلق فرمایلی دي چې څنګه به تطبیق کیږي او څنګه به دا دواړه اپلای کیږي. او دا خبره زو بار بار کوم چې نن یو غټه فتنه جوړه شوې ده، او دا کفر دی چې څوک وایي چې مونږ حدیث نه منو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم لکیدی شي چې الله تعالی سو انډیکیشن ورکړی وي چې داسې خلک به په راتلونکي زمانه کې راځي چې هغوی به په احادیثو باندې اعتراضات کوي، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې داسې ونشي چې په تاسو کې یو داسې کس وي چې هغه په خپل مسند باندې تکیه ته ډډه وهلې وي، یعنی په خپل بیټک کې ناست دی، ډډه یې وهلې ده، بې فکره ناست دی، او زما د امر او نهي متعلق وایي چې مونږ دا نه پیژنو. زمونږ لپاره د الله تعالی کتاب پوره دی، په قرآن کې چې سودی نو مونږ به هغه منو، هسې نه چې داسې وشي. دا حدیث په ابي داود، ابن ماجه، بیهقي او مسند احمد د ټولو حدیثونو په کتاب کې دی دا حدیث. نو په کار ده چې مونږ ته پته وي چې قرآن مونږ له څو دلیلونه راکوي. په قرآن کې راغلی دي ما آتاکم الرسول فخوذوه، چې څه هم در له رسول درکوي نو هغه واخلئ، وما نهاکم عنه فانتهوا، او چې د سونه مو منع کوي نو د هغې نه منع شئ. نو د دې نه پس بله څه خبره پاتې شوه؟ نو مونږ صرف د دې خبرې پابند یو چې مونږ به صرف په قرآن باندې عمل کوو؟ نه، مونږ د دې هم پابند یو چې سونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، نو مونږ به د هغې هم پابندي کوو او په هغې به هم عمل کوو. او مخکې یوه بله اهمه خبره شروع کیږي، او تاسو به دا هم سوچ کوئ چې دا ولی راغلی ده، چې په دې کې مونږ ته داسې خبرې ولی ویلې شوې دي. په اصل کې مخکې چې کوم دوه درې آیتونه را روان دي، نو دا د انسان لپاره ویلې شوې دي. د احد په تناظر کې کورته تاسو ګورئ، نو انسان د بهر د دشمن سره هغه وخت جنگ کولی شي چې کله هغه خپل ځان فتح کړی وي. چې د چا په خپل ځان باندې کنټرول نه وي، نو هغه به د چا سره څنګه جنگ کوي؟ هغه خو په خپل هر وخت شیطان په ولقه کې وي. چې هغه ته دا پته نه لګي چې هغه وایي سو کوي سو، نو هغه به سو د چا سره جنگ وکړي؟ نو ځکه د ټولو نه مخکې خپل ځان صحیح کول دي. وسارعو، دا لفظ ته تادی یعنی تلوار د پاره راځي، چې زر کوي، منډه ووهئ. لیکن دا یو داسې لفظ دی چې دا د یو داسې باب نه دی چې په دې کې په خپلو کې د مقابلې معنی هم راځي. یو وي چې بنده صرف خپله تادی کوي، منډه وهي، او دویم وي د بل سر په مقابله کې منډه وهل. لکه یو ریس لګېدلی دی، نو تاسو هم منډه وهئ او هغوی هم منډه وهي، او تاسو د مخکې کېدو کوشش کوئ، نو دې ته مسارعت وایي. او د دې نه بیا سارعو لفظ وتی دی، او دا فعلي امر دی، حکم دی چې منډه ووهئ. الی مغفرت من ربکم، طرف ته د مغفرت د خپل رب، یعنی هغه سیزونه چې د هغې سره بنده ته مغفرت حاصلیږي، چې د هغې په وجه تاسو ته د الله تعالی د طرف نه بخښنه میلاویږي، هغه اعمال یعنی عملونه طرف ته منډه ووهئ، دا مطلب دی. او بل کوم طرف ته؟ وجنت، څنګه جنت؟ جنت څنګه ځای دی؟ عرضها السماوات في الارض، چې دا غي پلنواله د اسمان او زمکی برابر دی. د عرض سمانه ده، مفسرین د دې دوه معنی کړی دي. یو معنی دا پلنواله، نو د وې کپړې وګدواله او پلنواله وی. نو دلته د وګدواله خبره نه کیږي، د پلنواله خبره کیږي، چې دا غي صرف پلنواله دومره دی لکه څومره چې اسمان او زمکه ده، او اسمان څومره دی، د کوم ځای پوری چې نظر رسی، او د اسمان حد مونږ ته په نظر نه راځي،
او نن مونږ ته پته لګېدلې ده چې په هغې کې په بیلیونز او ټریلیون سټارز دي ستوري دي او ساینسدانان وایي چې کچرې د انسان د هر سا سره یو ستوری راوغورځېږي نو بنده به مړ شي لیکن د ستورو شمار به ختم نه شي دومره ستوري دي نو دا آسمان څومره پلند دی د انسان عقل حیرانیږي چې څومره لوی دی آسمان او ځمکه اوله خو په دې ټوله ځمکه باندې د چا بادشاهت نه دی قایم شوی په دې ټوله ځمکه باندې د یو سر نه واخله د بل سره پورې نو په دې د چا بادشاهت نه دی راغلی لیکن کو چاته میلاو هم شي او د دې سره آسمان هم میلاو شي دومره لوی دی جنت د الله او د دې جنت لپاره الله تعالی فرمایي چې د دې لپاره منډه وهي یعنی صرف تل کافی نه دي نو بعضی وخت بنده په شوق کې راشي نن هغه درس واوري نن لکچر ډیر خو درې ورځې لا تیرې نه وي چې بنده ته بیا جنت یاد هم نه وي هر سترې نه هیر وي نو دا نه ده منډه منډه والا کس چې منډه وهي او هغه د بل نه مخکې کیږي لکه ما چې درته وایي چې په دې کې مسارعت دی چې کله مقابله وي او خلک په ریس کې منډه وهي نو د انسان کوشش دا وي چې زه مخکې شم په مقابله کولو کې او په مقابله کولو کې څه خرابې نشته لیکن مقابله د سو په کار ده د دې سیزنو او موږ چې کومې مقابلې کوو هغه وي د کورونو د کالو د بچو د قابلیت د غټو غټو جوابونو د بزنس دا مقابلې وي زمونږ او الله تعالی فرمایل چې په دغه سیزنو کې مقابلې م کوئ بلکې په دې سیزنو کې کوئ څوک دی چې هغه د مغفرت لپاره منډه وهي څوک دی چې هغه د جنت لپاره ریس لګوي یعنی هغه کارونو طرف ته منډه وهل چې هغه جنت طرف ته خلک بوزي هغه کارونه چې د هغې سره جنت حاصلېږي هغې طرف ته منډه وهل او د عرض دویمه معنه ده قیمت سمن قیمت د هغې دومره دی څومره چې د آسمان او ځمکه ده ولې دومره قیمت مونږ ورکولی شو مونږ خو کور هم اخلو دلته نو په قرضۍ اخلو نو مونږ چرته دا سوچ کړی دی چې د جنت به څومره قیمت وي چې څو په آسمانونو او ځمکه کې دي او چې دا ټول رایوزی شي نو د هغې نه جوړیږي د جنت قیمت دا انسان ته صرف د پوهېدو دپاره ویلې کیږي ځکه چې په حدیث کې راځي چې په جنت کې د چابک د ایښودو امرځۍ د دومره ځای قیمت د ځمکې او آسمان نه هم زیات دی د دومره لږ ځای قیمت ظاهره ده چې یو ځای څومره قیمتي وي او څومره ښه علاقه وي هغهمره د هغې قیمت وي که نه نو دومره زبردست جنت د هغې دپاره مقابلې کوئ د مسلمانانو خو فیل جدا دی مونږ ولې د هغه خلکو سره مقابلې کوو چې د هغوی ایمان نشته هغوی ته نه د جنت پته ده او نه د مغفرت او زمونږ هم نن هغه شان مقابلې دي څنګه چې د مشرکانو او کافرانو دي لکه څنګه چې د هغوی غټ غټ ودونه وي هم دغه شان زمونږ وي دغه شان په پراپرټیز کې زمونږ مقابلې وي او مونږ ته خو خپل رب فرمایلی دي چې تاسو د جنت او مغفرت لپاره مقابله وکړئ د حضرت ابوبکر رضی الله عنه او عمر رضی الله عنه به په سو کې مقابلې وي چې کله په تبوک کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې خپل خپل مالونه راوړئ نو حضرت عمر رضی الله عنه وی چې نن به زه د ابوبکر رضی الله عنه نه سبقت وړم نو هغه د خپل کور نیم سامان راوړی وو او حضرت ابوبکر رضی الله عنه د خپل کور ټول سامان راوړی وو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترینه تپوس وکړو چې د کور والو د پاره دي سو پریخي دي هغوی چې الله او د هغو رسول بس هر سی راوړل حضرت عمر رضی الله عنه فرمایل چې زه د ابوبکر سره مقابله نشم کولی نو دی به د جنت لپاره منډه وهله او مونږ کوم خوا منډه وهو مونږ خو ټوله ورځ د دنیا دپاره پلاننګ کوو د دې سوچ کوو د دې هر وخت خوبونه وینو زمون خوبونه هم د دې متعلق وي چې دا شی راته میلاو شي هغه شی راته میلاو شي الله اکبر تاسو ته خو د دې سیزونو دپاره منډه وهل وو او تاسو هغه سبق پریښودو او بل ته به مونږ څنګه وایو زمونږ نه خو هر څو په خپله هیر دي چې څوک بل ته لاره ښیي او چې د هغو نه لاره ورکه شي نو بل ته به خلک څو لاره وښیي دا دي چې الله تعالی د دنیا د امامت لپاره ودرولی دي تاسو یی چې زما د دین نماینده به یئ په دې ځمکه باندې د قیامت پورې الله اکبر او د هغوی نه خپل منزل ورک شو، ځکه چې هغوی خپل منزل سو بل سو جوړ کړی دی. د هغوی منزل نن سو دی د ګټو خټو کورونه، او یا د وسپنې ګاډي، یا د ځمکې ټوکړي چې د هغې دپاره جګړې کوي او مري. په عدالتونو کې د جایدادونو څومره مقدمې دي. الله اکبر. او ګورئ الله تعالی څومره شاندار جنت تیار کړی دی. اعدت للمتقین، هغه تیار شوی دی د متقین دپاره. نو الله تعالی خو الرډي جوړ کړی دی، نو هغه د مخکې نه تیار دی. سبحان الله. او د متقینو څه صفات مونږ ویلي وو په تیر سبق کې؟ چې ما ته بچ کېدل دي د داسې کارونو نه چې چېرته الله رانه ناراضه نه شي. او دویم څه سوچ وي؟ چې هر وخت به سره دا احساس وي چې الله تعالی په کوم کار راضي کیږي، نو چې چېرته زمانه هغه پاتې نه شي، ځکه چې زما الله خوشحالیږي په دې کارونو. هغه بیا دا تپوس نه کوي چې دا فرض دی او که نه، دا خو د هغو ژوند دی او هغه هر وخت په دې کې مصروف وي. نو څه وجه ده چې زموږ نه هیر شي؟ نن راته یاد دي او سبا بیا پته نه لګي. بیا هغه منډه تړه شروع شي چې هغې کوم برانډ والله پرس اخیستی دی، کوم برانډ والله جامې اغوستې دي، او د کوم ډیزاینر نه اخیستې دي، د کوم پارلر نه هغه تیاره شوې ده. مونږ خپل منزلونه څومره وغورځول او څومره غورځېدلي زموږ میدانونه دي په کومې کې چې مونږ منډه وهو. او دا د شرم خبرې نه دي چې څومره په ذلت والله سیزونو پسې مونږ منډې وهو او خپل ژوندونونه لګوو، د خپل ژوند سوداګانې کوو، او په دې پسې منډه وهو د ړندو په شان چې زه د ټولو نه ښکلي په نظر راشم. کله بنده د یو ماډل د جامو کاپي کوي، کله د چا د حال هولیه، کله نورو خلکو ته ګوري چې هغه څومره ښکلي ښکاري او زه څومره بدرنګه یم. دا مقابلې دي ماشاءالله. زموږ مقابلې خو په حسن کې پاتې شوې، نو داسې بنده به څنګه د مغفرت ته پاره منډه وهي؟ او مغفرت لفظ مخکې راغی د جنت نه، ځکه چې که د بنده بخنه وشي نو هله به جنت ته ځي کنه. ځکه چې که انسان ځان مړ کړي او ټول عمر په سجده پریوزي، لیکن د الله تعالی حق نشي ادا کولی. د هغو چې په مونږ باندې څومره حق دی، نو دا نشي ادا کولی. او بنده الله تعالی له د هغې قیمت نشي ورکولی. که هغه هر څه وکړي، نو د هغې نه پس مونږ له د الله مغفرت پکار دی، د هغو نه بخښنه غوښتل پکار دی. ای الله، ته مونږ معاف کړې، مونږ ستا حق چرته نه شو ادا کولی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به څومره معافیانې غوښتې، نو د هغې څه وجه وه؟ د هغو خو ټول ګناهونه معاف شوي وو، لیکن دا چې یا الله ستا حق خو مونږ نشو پوره کولی، نو مغفرت مخکې پکار دی. نو ته کوشش ولې نه کوې؟ په هغې کې مونږ څومره ناراستی کوو. چېرته مونږ مغفرت خپل منزل جوړ کړی دی چې ما ته د دې ضرورت دی. زما د الله تعالی د طرف نه بخښنه پکار ده چې هغه ما وبخښي، ځکه چې زما جنت پکار دی. جهنم ډیر خراب آپشن دی، زه جهنم نشم افورډ کولی. وسارعو، او منډه ووهئ، ځکه چې اوس ژوند پروت دی، وخت شته، اوس لاسترګې لیدل کولی شي، اوس غوږونه اوري، اوس جبې ذکر کولی شي، بخښنه غوښتی شي، خبره کولی شي، اوس لا وخت شته. پاسئ د دې نه مخکې چې وخت را سره ختم شي. مونږ په سیل پسې څومره منډې وهو چې د سلو روپو شی په 50 میلاویږي، صرف په دې وجه. څومره مونږ په تیزۍ سره منډه وهو، ولې د جنت لپاره داسې تیزي شته په مونږ کې؟ په دې کې هغه تیزي، هغه شوق، هغه جذبه شته، هغه شان انرژي مونږ نه لګوو د آخرت لپاره په منډه کې، لکه څنګه چې د دنیا په سیزونو پسې مونږ منډه وهو. مونږ خو ځغلو په هغې پسې، زموږ ټول طاقت لګي په هغې پسې، زموږ مال هم لګي، او زموږ دومره وخت ضایع کیږي، نو د هغې زموږ سره بالکل احساس نه وي. او په کلاس کې مونږ ډېر زر ستړي کیږو. که د چا مدد وکړو، نو هغه مونږ لسله بیانوو چې مونږ د دومره خلکو مدد وکړو. نو دا خو تا د خپل ځان لپاره منډه وهلی ده، په دې کې خو منډه پکار ده. نو دا منډې وهلو والا سیزونه دي، او مونږ کوم خوا منډه وهو؟ دا آیت مونږ په منډه سره ویلی شو، ځکه چې دا دومره ګران نه دی، لیکن دلته د ادرېدو ضرورت دی. او په دې هفته کې په دې خبره د تدبر کولو ضرورت دی چې زموږ منډه ترړه د څه دپاره ده. او فرض کړئ که مونږ داسې هم وایو چې نه، مونږ خو د دنیا دپاره هم منډه نه وهو، مونږ خو په هغې کې نه یو، نو ولې زه د الله په لاره کې منډه وهم او کو روانه یم، او یا کو کله کله روانه یم او کله ناسته یم، په دې لاره کې زما څومره رفتار دی او زما څومره توجه ده او دا زما په ذهن باندې څومره دی، زه د دې دپاره څومره حریصه یم. نو دې ته د کتو ضرورت دی او په دې باندې د خپلې محاسبې کولو ضرورت دی. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، بچ کړی خپل ځان اے ایمان والو او خپل کور والا د اور نه. د بچ کېدو دپاره منډه وهل دي، دا رو رو او سستۍ والے چالونه نه دي پوره زمونږ دپاره کچری مونږ جنت غواړو، ځکه چې مونږ ته به الله سبحانه و تعالی تخیل یې پرو کول یې چې یا الله زه څومره د دې دپاره حریصه یم، یا الله زه د دې نه بغیر نشم اوسېدی. اعدت للمتقین، او د متقین مخکې صفات خیلې شوي دي چې هغوی څنګه دي تاسو به حیران شئ، ځکه چې ستاسو به خیال وي چې څوک هر کال حج کول واله وي هغه به داسې وي چې د مسلې نه به نه پاسي، هغه به هر وخت ذکر کول والی، او چې کله مونږ دا صفات وګورو نو مونږ حیران شو چې یا الله په دې خبرو خو مونږ چرته هم توجه نه ده ورکړي. الذين ينفقون في السراء والضراء، هغه داسې خلق دی چې خرج کوي په خوشحالۍ کې، یعنی په راحته کې او په تنګۍ کې هم، یعنی چې کله حالات ښه وي خوشحالۍ واله وي، پیسې ډېره تېروي بیا هم د الله په لاره کې ورکوي، او که حالات تنګ وي او پته نه لګي چې د سبا پورې به څه کېږي نو په هغې کې هم ورکوي. د دې یوه معنی دا شوه چې که هغه امیر دی نو هم ورکوي، او که غریب دی نو هم ورکوي. د غریب دپاره داسې نه نه چې د هغو په خپله ګزاره نه کېږي د غریب نو هغه به نه ورکوي، نه، که د یو غریب سره یو ډوډۍ ده نو د هغې نه به یوه نوڼۍ چاله ورکولی شي، که د چا سره ډېره کمه پیسه وي نو یو ډالر ترینه ورکولی شي، که امیر وي نو د هغې مطابق به ورکوي، یعنی هغه به د خپل استطاعت مطابق ورکوي. چې څوک مالدار وي او خوشحاله وي نو هغه به د خپل وس مطابق خرج کوي، او که څوک بدحاله دی نو هغه به د خپل وس مطابق ورکوي. نو په خوشحالۍ کې به هم بنده خرج کوي او په پریشانۍ کې هم. چې څوک مالدار وي نو هغوی د غم په وخت کې خرج کوي، چې سو بیماری راشي یا د بچي سو غم پی راشي نو فورا صدقه ورکړي، او چې څوک غریب وي نو د هغوی دپاره دا یو عذر وي، بهانه وي چې زموږ سره څه شته دی نه نو څه ورکړو. او مالدار خلق په خوشحالۍ کې الله تعالی هیر کړي، هغوی په خوشحالۍ کې د حد نه اوزي، هغه وخت هغوی ته یاد هم نه وي چې لا د الله په لاره کې ورکول دي. ها که د هغوی مرۍ اون خلی چرته ویره پی راشي یا سو حادثه پی راشي نو بیا د هغوی د لاسونو نه ضرور صدقه اوزي. نو مونږ ته ویلې شوي دي چې په هر حال کې خرج کوي، داسې نه ده چې په خوشحالۍ کې ستاسو نه الله هیر شي، او بدحاله ته هم دا ویلې شوي دي چې هسې نه چې داسې وشي چې تاسو د بدحالۍ په وجه بهانه وکړئ. نو هغوی په هر حال کې د الله په لاره کې خرج کول والوي.